اکثره په یو ځانګړي مرکې کې ولیدي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزونو تر لرې کېدو وړاندې هم کابل ته راتلی شي. د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون همکار ګل رحیم وبخیر رحیم ګل سروان دغه مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
اسلام آباد استاسیو د برېټانیا د ځانګړي استازي له سفر روسه د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې څه پرمختګ راغلی؟
زموږ باور دا دی چې افغانستان او پاکستان باید د ګاونډیانو په توګه د مختلفو لاملونو له کبله ښې اړیکې ولري. د زرګونو افغان کډوالو تر څنګ د سوداګرۍ لپاره تر ټولو مهمه په دې هیواد کې سیاسي او نظامي ثبات لپاره څه چې د افغانستان د حکومت لپاره غواړو ترلاسه کړو هغه د دغه هیواد لپاره اوږدمهاله یواری دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا د له منځه وړلو په ملاتړ سره کیدای سي. دا هغه څه دي چې زه او زما ملګري په اسلام آباد کې غواړو ملاتړ وکړو. دا هر څه وخت نیسي، صبر، ژمنتیا او ډیپلوماسي ده چې پاکستان او افغانستان هڅوي تر څو په خپلو کې سره مخامخ خبرې وکړي.
د دوړو پلازمینو ترمنز اوس اړیکې څنګه ویني؟
اټس نوټ وير ات شډ بی.
هلته نه دي چیرې چې باید وای. د افغانستان او پاکستان له رهبرانو سره په خبرو کې دوی دا په ډاګه وای چې دا اړیکې هغه سندې دي چې څنګه باید وای. زه فکر کوم تمایل شته چې نه یوازې خبرې وي بلکې داسې واقعي همکاري وي چې دوړو خواوي په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
ښاغلی سفیر، د حکومت او طالبان ترمنز د مخامخ خبرو کوم چانس ویني؟
او کلیرلی دټس ا ډیسیژن فور دی
شکاره دا ده چې دا د افغانستان د حکومت په پریکړه پورې اړه لري. زه چې دلته ترهګری ته ګورم او یا کله چې د پیر صاحب مړینې ته وګورو ما پیر صاحب پیژندی او نور افغان رهبران دوی ټول وایي چې دې شخړې ته یو ډول حل باید وي. شکاره دا ده چې ځینې طالبان به هیڅکله سوله ونه کړي، نو دا اړینه ده چې په وړاندې یې جګړه وسي. خو ټول افغان رهبران دا وایي چې د اوږد مهال لپاره سولې ته اړتیا ده. برتانیا د سولې له هڅو ملاتړ کوي، بیا به د مخامخ خبرو موقع وي، خو د سولې داسې پروسه چې ټولې غاړې په کې رانغاړلې وي.
د حزب اسلامي ځینې غړي د دغه ګوند او د حکومت ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د قرار تطبیق په تړاو اندېښنه لري. په تیره بیا د روسیې له لوري په حکمتیار د بندیزونو د لرې کولو د اندېښنې په تړاو تاسو څه وایاست؟
مهمه دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو د افغان حکومت ته د اقدام ملاتړ وکړ. دا لوی ګام دی او د سولې د مذاکراتو لپاره لوی لاسته راوړنه چې له اوږدې مودې شخړو وروسته د ګلبدین حکمتیار له حزب اسلامي سره مخامخ خبرې کیږي. دا حزب د افغانستان په سیاسي فضا کې مدغم سي. فکر کوم د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه به دې ته تیار وي چې له دې افغاني اقدام ملاتړ وکړي.
آیا د برېټانیا لپاره دا د اندېښنې وړ ده چې روسیه نه غواړي په حکمتیار لګېدلي بندیزونه لرې شي؟
زه فکر کوم د وخت په تیریدو سره به روسیه دا کار وکړي. کوم څه چې موږ د روسیې له اړخه اورو هغه دا دی چې دا د پروسې نقص نه بلکې دا مسله له پروسې پورې تړاو لري. موږ باید انتظار وکړو چې څه کیږي.
د حزب اسلامي غړو ویلي حکمتیار به د بندیزونو له لرې کېدو مخکې هم کابل ته راشي. آیا دا ممکنه ده؟
It seems very possible to me and this has to be led by the Afghan.
دا ماته د امکان وړ ښکاری. دا باید د افغان حکومت په مشرۍ وسی. د افغانستان حکومت خوشبین دی چې شغل حکمتیار به په سیاسي ژوند کې مدغم سي او افغانستان ته براستون سي.
ښاغلی سفیر، د ولسمشر ټرمپ د اداري تعهدات د افغانستان لپاره ولې ترهګری سره په مبارزه کې څنګه ویني؟ په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان په تړاو ډیر څه نه دی ویلي.
Clearly I can't comment for the US administration and this is very early days.
شکاره ده چې زه د امریکا د ادارې په اړه څه نه وایم. دا د ولسمشر ترامپ د کار لومړی ورځ دی. څه چې ویلی سم هغه دا دی چې زما له لومړی وزیر سره یو ځای ولسمشر ترامپ او زموږ لومړی وزیر په ګډه په دې ټینګار وکړ چې ګډ تعهد به ناټو ته لري. دا د افغانستان لپاره خورا مهمه ده. تیر کال د ورساف کانفرنس کې د ناټو غړو هیوادونو افغانستان ته خپل ملاتړ بیا څرګند کړ. موږ هم او دلته خپل سرتیری ډیر کړل. ناټو ته د امریکا د نوې ادارې د عینن تعهداتو په اړه ورېدل دا د ناټو نور غړي هیوادونه هڅوي چې هغه څه وکړي کوم چې امریکا او برتانیا یې کوي تر څو خپل 2% جی ډی پی په ناټو ولګوي او دا سازمان پیاوړی کړي. زه فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره ښه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنډونکو په افغانستان کې د برتانیا د سفیر ډومینیک جرمس هم د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون د همکار رحیم ګل ساروان مرکه واوریده. د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي د ټاکنو له ترسره کولو مخکې باید د ټاکنو ټول مرکزونه ورزوي او د رڼو انتخاباتو د ترسره کولو او درغلیو د مخنیوي لپاره په شرایطو د برابرولو رای اچونکو لیست به هم ترتیب کړي. همداشان دغه کمیشن د ټاکنو لپاره درې طرحې د مدني ټولنې استازو سره د مشورې لپاره چمتو کړي دي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکارې لیما نیازی په راپور کې اوري.
وروسته له دې چې په 2014 کال کې ټاکنې د روړتیا د شکونو منځ شوې او د پراخو درغلیو د شکایتونو له امله د ټاکنو پایلې د جنجالونو سره مخ شوې، افغان حکومت نږدې درې میاشتې وړاندې د ټاکنو په کمیسیونونو کې پراخ بدلونونه رامنځته کړل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلینو د پارلماني ټاکنو د ترسره کولو او پر ټاکنې سیستم د خلکو د باور پر ځای کولو په موخه په کابل کې نن د دوشنبه په ورځ د مدني ټولنې له استازو سره یو مشورتي ناسته جوړه کړې وه. بولا احمد زید دغه کمیسون مشر چې په دغه مشورتي ناسته کې خبرې کولې وویل چې هیڅ ډول سیاسي فشار ته دا کمیسون نه تسلیمیږي. خاغلی احمد زید زیاته کړه چې اوس مهال په ټول هیواد کې وزره د رای ورکولو مرکزونه شته او همدارنګ په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې په ټاکنیزو دورو کې خلکو ته 20 میلیونه د رای اچونې کارتونه ویشل شوي دي. د ټاکنو د کمیسون مشر وویل
زمونږ تصمیم د انتخاباتو کولو نه مخکې همدا ده چې مونږ دغه مراکز له سر ارزیابي کو او د دې اساس من ټکو تاسو خبر یاستی چې اکثره مراکز په شخصي کورونو کې شتون لري او موږ غواړو چې دغه مراکز عمل منفع ځایونو ته، مکاتبو ته، شپخانو ته را انتقال کړو. ولې د خلکو د مشورې په اساس د رڼو او شفافو انتخاباتو کولو لپاره موږ ته اړین ده او موږ مکلفیت لرو چې موږ د رای ورکولو لیست جوړ کړو یا ووټر لیست موږ جوړ کړو.
په افغانستان کې په شرایطو وړ رای ورکوونکو شمیر 12 میلیونه تن اټکل شوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا وروسته له غور یې په افغانستان کې د ټاکنیزو حوزو د ویش لپاره درې طرحې وړاندې کړې دي. په دغو طرحو کې د ټاکنیزو حوزو یو څوکۍ کېدل، وړوکو حوزو ته د ټاکنیزو حوزو ویش او له یو ولایت نه د یوې حوزې په توګه کار اخیستل چې په تیرو 15 کلونو کې له همدې جوړښت نه ګټه اخیستل شوې، د مشورې لپاره په وړاندې شوو طرحو کې شامل دي. همدارنګه د رای اچونې د کارتونو د ویش لپاره د کمیسیون دولارې د مشورې لپاره وړاندیز کړي دي چې یو د مخکینیو کارتونو باطلېدل او د نوو کارتونو ویش او دوهم مخکینیو کارتونو ته اعتبار ورکول دي. نعیم ایوب زاده د شفاف انتخاباتو اتیفا د ادارې مشر خبریالانو ته وویل ډېرې پلټنې ته اړتیا ده تر څو د شته واقعیتونو او ظرفیتونو په اساس کار وشي. ښاغلی ایوب زاده ټینګار وکړ چې د رای ورکوونکو لست باید د نوې ټکنالوژۍ له مخې جوړ شي. خو د شفافو ټاکنو د ادارې مشر وویل کا ټاکنیزې حوزې وړوکې شي نو د هیواد اوسنی وضعیت ته په کتلو سره مناسبه خبر نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو کمیسیون هم ناامني د ټاکنو د ترسره کولو په چارو یو خنډ بولي. ټاکنو کمیسیون په داسې حال کې مشورتي غونډې کوي او پارلماني ټاکنو ته چمتووالی نیسي چې ټاکنیز بنسټونه دا کوي. کا کمیسیون خپل کارونه په سمه توګه ترسره نه کړي نو نشي کولای پارلماني ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. په افغانستان کې پر وخت پارلماني ټاکنو د نه ترسره کېدو له امله ټاکل شوی چې د افغانستان ولسي جرګه د دوهم کال لپاره د خپل تقنیني دورې ورهاخوا خپل کار ته دوام ورکړي.
درنو هیوادوالو، که غواړی ماشومان مو له فلج یا ګوزن څخه وژغوري نو د پولیو ضد واکسین وکړي. زه زهرا جلال د خوست ولایت ولایتي شورا وکیله.
او دا هم درنوندونکو د روان خبرونه ورسته مطلب چې یو مرکه ده. د افغانستان د کرکټ د الف لوبډله کپتان شفیق الله شفق وای دوی هڅه کوي چې زیمبابوې ته په زیمبابوې کې 15-0 په مقابل کې ماتې ورکړي او یو بل جام هم کور ته راوړي. کاغلی شفق د خبرې د زیمبابوې نه د تلیفون د لارې د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار متی ولابت سره په مرکې کې کړی دی چې په ګډه ورو.
محترم شفیق الله شفق صاحب، د افغانستان د کرکټ د الف ټیم د کپتان په توګه تاسو په زیمبابوې کې هستئ. دوه لوبې هم وشوې، دواړه تاسو په ګټه تمام شوې. دغه دوه لوبې تاسو څنګه ارزوئ د افغانستان د کرکټ لپاره؟
واقعا دا یو ډېر غټ لاسته راوړنه ده. د دې ټول کریډیټ زه خپل د لوبډلې ځوانانو ته ورکوم او خصوصا په خصوصا توګه د خپل روزونکو ته. واقعا چې دا لوبې تاسو ته بهتره معلومه ده چې زیمبابوې یو ټیسټ نیشن ده او دا غي د الف لوبډلې مطلب اوس هم اته کسان تقریبا و اته کسان د ملي لوبډلې په دې ټیم کې شتون لري. نو د هوادوالو او د مینوالو په دعا باندې دغه لوبډلې ته موږ ماته ورکړه او واقعا چې دا ډېره غټ لاسته راوړنه ده.
تاسو چې ویل چې زه کریډیټ ځوانانو ته ورکوم، ځوانانو کې چا نه زیات خوشاله ست دی یو کپتان په توګه؟
بل بل نمونه واخلم نو وخت به ونیسي. واقعا چې تاسو ګورئ ک فاست بالرانو کې عبدالله عادل زبردست بالینګ وکړو ماشاء الله، دسې ضیاء الرحمن اکبر شو، خصوصا فضل نیازی، او په بیٹنگ کې گوربلس چې دا نوی وکټ کیپر دی گل رحمان الگ ډېر یو بهترین لوبه ما سره پون په کریس باندې، او خصوصا فیلډنګ شعبه کې بزو وایم چې ټولو هغه خپل د ورتیا نه زیات او خوله ماشاء الله.
تاسو خپل لوبه شفیق الله شفیق صاحب سمده د کرکټ میدان لري وای بیرته راتګ او بیا د کپتان په توګه لوبه کول څنګه ویني، خپل ځان څنګه ویني؟
واقعا کې ډېر زیات مننه کوم د کرکټ بورډ نو بیا خصوصا د کرکټ بورډ مشر خاغلی عاطف مشل صاحب نه چیئرمین چې زمنګ او د غوراوی کمیټي مطلب سلیکشن کمیټي نه کوم چې هغه ذمہواری زما په اوږو واچولا، نو زه ډېره زیاته مننه کوم د کرکټ بورډ نه چې د دومره وخت د کرکټ نه بهر او بیا راتلل بیا د داسې لوبډلې چې داسې لوبغاړي ورکی دي چې هغه ټول استعداد لري د هغې زه کپتان وټاکلم، نو ډېره زیاته مننه کوم د کرکټ بورډ نه او ډېر زیات نه خوشحاله یم، مشکور یم.
خپله څه دغه میدان کې چې اوس لوبه کوي او ځوان لوبغاړي در سره دي، خپله یاست کریم صادق د نور لوبغاړي دي، دغه ټیم د الف ټیم دغه لوبې د افغانستان ملي ټیم ته یا نورو لوبو ته څه ګټه رسوي؟
یقینا زمونږ هر یو لوبې چې کوم دي، که د نولس کلن دي که د شپاړس کلن دي که زمونږ دغه لوبې کوم دي، دا زمونږ هغه کرکټ دپاره چې کوم کرکټ ته مونږ اړتیا لرو، مونږ غواړو چې هغه کرکټ ورته وایي چې فل ممبرشپ ټیسټ نیشن شو انشاءالله، د هغې دپاره دغه لوبې که هر لوبه مونږ خاص ګڼو او د هغې دپاره چې مونږ دغه لوبې وګټو نو آی سی سی نور هم غور کی زمونږ په دغه باندې چې لږ مطلب یو نېشنل ټیم نه دی الف لوب ډاله د انډر 19 دی ډېر لاسته راوړلی شي، نو زه فکر کوم ان شاء الله چې آی سی سی به ډېر زر دغه مونږ ته ان شاء الله راکړي.
زمبابوې څنګه تاسو ویل چې د ملي ټیم لوبغاړي هم په دغه الف ټیم کې تاسو سره مقابله کې لوبيږي، درې لوبې پاتې دي، دوه لوبې ګټلې دي، څه امیدواري ده د راتلونکو لوبې لپاره؟
ان شاء الله یو دوالو نام دغه سی مطلب چې تاسو ولیدل چې په فیسبوک په لارې د کرکټ بورډ بیا هم مننه کوم چې د فیسبوک په لارې خپل لیدونکو ته دغه لوبې نشر کړي، نو څومره لیدونکو چې دي څومره چې اوریدونکو دي او څومره مطلب دعاګو دي زموږ خلک، هغې نه بیا هم د دعا هیله ده او موږ به محنت کوو، هغې به دعاګانې کوي، بس امید هم دغه ده چې سیریز سلور یو سره وګټو، بول خو به وګو خدای دیو کې چې وایټ واش کو پنځه واړه وګټو د خره سره، مینوالو نه لیدونکو نه او افغانانو نه هیله ده چې دغه سې دعاګانو کې خپل لوبډله سایلې ده او بیا هم د دعاګانو خواري به کو چې پنځه واړه میچونه انشاءالله وګټو، اول خو به دغه دریم میچ ته ځو، هر یو میچ موږ دغه سې نوی میچ ګڼو او هر یو میچ اول میچ ګړو، نو په دغه باندې موږ راغلی ان شاء الله اراده باندې.
خپل قوت څه کې ګڼې زیاتره، په توپ اچونه کې، بالینګ کې، ک بیټینګ کې، څه کې زیات خپل ځان قوي ګڼې ټیم؟
دا وکټ تاسو ته بهتره معلومه، تاسو به ګورئ چې ډېر غټ ټوټل رنزونه وکټ نه دي، ډېر سکور کې وکي 200 250 وکي 300 وکي، دا 200 رنزه 210 رنزه 500 وکي 260 رنزه، دا به د غل فایټ رنزونه او د غټ رنزونه به په وکټ باندې ان شاء الله. نو زه ډېر زیات ماشاءالله زموږ بالینګ ډېر ښه دی، ځوانان دي ټول لکان محنت کوي، ک لیفټ آرم سپینران دي ک فاست بالران دي، الحمدلله غي نه دي کړی وسه پورې چې یو نیم سل رنز موږ نه وکي،
نو جام به راوړې قابل ته خیر زر
ان شاء الله. امید بس ډېر دی او داسوم دعاګانې کوي، هوا دوالو نن دا دعاګانې هیله ده چې دا جام چې من په خپل نوم کو افغانستان ته راوړم ان شاء الله.
ډېر مننه کوم شفیق الله شفیق صاحب د افغانستان د کرکټ د الف لوبډلې کپتان زمبابوې نه موږ سره خبرې کولې.
ډېر مننه تاسو د وایس اف امریکا رادیو نو هم کو چې تاسو هر وخت خپل غا زحمتونه او اړیستي او خپل لوبغاړو هغه خپل مینوالو ته رسوي.
ځواني هلي
د خبرونه چلوونکی عاشق الله رحیم زوی،
د
اوریدون کو بیا هم سړی مشي لکه څنګه مې چې مخکې هم در سره واده کړی و چې نن د ځوان هلی په ونیز خبرونه کې بهر ته د لوړ زده کړو د راتک د پاره او دا چې څنګه تاسو راشي وړیا په ځینو هیوادونو کې زده کړې وکړي، خصوصا که هغه څوک چې د 12 سنو فارغ شوي دي غواړي چې د لیسانس په برخه کې زده کړې وکړي، او هغه څوک چې لیسانس لري غواړي چې ماسټري وکړي، او هغه څوک چې ماسټري لري غواړي چې دکتورا وکړي، نو څنګه کولای شي چې د افغانستان بهر په هند، پاکستان، مثلا کاناډا یا نور هیوادونو کې یا اروپایي هیوادونو کې څنګه تاسو کولای شئ چې هلته لاړ شئ په وړیا توګه خپلې زده کړې ترسره کړئ؟ البته هغه څوک چې امریکا ته راتلل غواړي د هغوی دپاره خو د فل برایټ اسکالرشپ ده چې تېره اونۍ کې ستاسو په یادې دا اونۍ نه، البته یو دوه اونۍ مخکې موږ په باندې خپرونه درلوده چې د فل برایټ اسکالرشپ څه ډول اخیستل کېږي، لارې چارې څه دي، او هغه طریقه کار یې په حساب څه ده، په هغه باندې هم موږ خبرې کړې وې. دا د نن په عمومي توګه تاسو اسکالرشپ څنګه پیدا کولای شئ، څنګه پیږي چې اسکالرشپ کوم پنتونونه ورکوي، د کوم ځای خبرې گئی، بیا غ اسکالرشپ د پاره تاسو څنګه ځان معلوموي چې آیا تاسو ورته کوم شرایط چې د اسکالرشپ د ضرورتونه دي هغه تاسو پوره کولای شئ کنه، هغه شرایط تاسو پوره کولای شئ کنه، او که پوره کولای شئ بیا څنګه اقدام کوئ، څنګه د پانتون سره په تماس کې کیږئ، څنګه تاسو خپل کاغذونه جمع کوئ، کوم کاغذونه باید جمع کړئ، چیرته جمع کړئ، دننه په افغانستان کې کوم مسایل چې هغه تاسو باید تعقیب کړئ، مثلا د وزارت خارجه نه، یا مثلا د کورنۍ چارو د وزارت نه، او همدارنګ د لوړ زده کړو د وزارت نه، د سره تاسو خپل کار څنګه ختمولی شئ. په دغه ټولو مسلو باندې نن غږیږو، یعنی د سکالرشپ په حق له تاسو هر پښتنه چې لرئ نن کوښښو په خپرونه کې تاسو ته ځواب کو. نو که پښتنه لرئ یا نظر لرئ خپرونې ته زنګ وهئ، دوه شمېرې دي چې زنګ پرې باندې وهلی شئ، که په افغانستان کې هستئ هم راته زنګ وهلی شئ، او که د افغانستانه بیرون هستئ هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. هیله مې همدا ده چې یوازې د سکالرشپ یا د برس د اخیستو په برخه کې که پښتنه لرئ خپرونه ته زنګ وهئ، او که پښتنه نه لرئ په دې برخه کې یوازې راډیو واورئ زنګ مه وهئ، ځکه چې هغه اوریدونکي د زنګ وهئ چې په دې موضوع په هکله پښتنه لري. خو که په افغانستان کې هستئ زموږ محلي شمېره ده 0190 00 00، او که د افغانستان بیرون هستئ د واشنگټن د سټوډیو شمېره ده 00 02 02 01 19 10 10. په همدغه دواړه شمېرو باندې کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ، پښتنې مرا سره شریک کړئ یا نظرونه را سره شریک کړئ. او که په فیسبوک هستئ وی او ای پښتو د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک پاڼه ده، موضوع لیکل شوې ده، پښتنې هم ځینې اوریدونکو را لیږلې دي، البته همدغه عمومي پښتنې کړي دي، ځینې اوریدونکو له خپلې شمېرې پرېښې دي. متاسفانه موږ نشو کولی بیرته درته زنګ وهو، تاسو کولی شئ مستقیما خپله زنګ وهئ او پښتنې شریکې کړئ. او هغه اوریدونکو چې پښتنې را لیږلې دي دلته په فیسبوک کې، هغه به زه کوشش وکړم چې هر څومره امکان درلود خپرونه د درانه میلمه سره شریک کړم. مشتاق رحیم صاحب زموږ سره په خپرونه کې میلمه دی چې تلې کوښښ کړی دی د بیلابیلو لارو چارو د لارې دغه سکالرشپونه او د سکالرشپونو په حق له معلومات تر ځوانانو رسولي دي، او هغوی ته یې په دې برخه کې لازمي لارښوونې هم کړې دي، موږ هم نن ورته زحمت ورکړی دی. رحیم صاحب ښه راغلاست، درته وایي مننه چې زموږ بلنه منلې ده او په خپرونه کې راسره یاستئ.
ډیره مننه، خپل سلامونه تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او ډیر خوشاله یم چې ور بیا ستاسو پرې خپلی پروګرام کې تاسو سره ملګرتیا کوم.
ژوندۍ اوسئ رحیم صاحب. وخت کم ده، تقریبا د سینم ساده کوخ کور څومره چې او لن لن معلومات خلکو ته ورکو، اوریدونکو ته ورکو، خصوصا ځوانانو ته چې دوی پوه شي په دې باندې. ما ویل چې موضوع هم ده چې سکالرشپ څنګه پیدا کیږي، څنګه حاصل کیږي، او کم کم کاغذونه ورته پکاريږي. اول نه شروع کوو، یو څوک څنګه پیږي چې سکالرشپ اعلان شوی دی، یا پلانای پنتون په پلاني هیواد کې سکالرشپ ورکی، یعنی سکالرشپ څنګه پیدا کیږي؟ لنډه خبره
جناب رنجیت صاحب، زه د دې جو سوال ته ورسره راشم. د دې نه مخکې په دې نه لټون کوي چې سکالرشپ ولته وي، او بیا ورته خپل غوښتنلیک وړاندې کوي. دا غیر مخکې اړینه ده چې تاسو خپل ځان ورته چمتو کړئ. دا هغه چا په توګه باندې چې غواړي چې په بهر کې لوړې زده کړې وکړي، هغه یو شمېر عمومي بنسټیزې اړتیاوې دي چې یو څوک باید هغه پوره کړي. د دې نه مخکې چې د دې وړ شي چې په سکالرشپونو کې په نظر کې ونیول شي په نړیواله کچه باندې، نو بهتره به ده چې زه دغه نقطې نه پیل وکړم. او په دې نقطه کې زه اوریدونکو ته ویلی شم چې ارتیاوی چې کمی دی ریکوایرمنټ چې انګلیسي کې بولی په دوه برخو باندې ویشل کیږي. یو هغه د شخصیت کې د سړي ورتیاو څخه عبارت دی، په شخصي په شخصیت کې نغښتی دي، او یو هغه دی چې هغه رسمي ارتیاوی یا ریکوایرمنټ دي. هغه چې شخصي دي، چې شخصیت کې باید شتون ولري، دی چې د ورتیا برخه وشي، پاره کې د ټولو څخه لومړی دا ده چې تاسو په نړیوالو ژبو باندې برلاسي اوسئ. د نړۍ په تقریبا ټولو هیوادونو کې د نړیوالو محصلینو لپاره په انګریزي ژبه باندې زده کړه شته. که چیرې تاسو جرمني ته هستئ، نو هلته هم تاسو په انګریزي کې زده کړه کولای شئ. که تاسو فرانس ته ځئ، هلته په انګریزي کې زده کړه کولای شئ. که تاسو سویلي کوریا ته ځئ، دغه ژبه انګریزي نه ده، لیکن تاسو په انګریزي باندې زده کړه کولای شئ. او همداراز هغه هیوادونه چې مورنی ژبه انګریزي ده، هلته هم اړتیا د انګریزي ژبې ده. نو هغه څوک چې غواړي چې په نړیواله کچه باندې زده کړې وکړي او د دغه سکالرشپونو څخه ګټه پورته کړي، په اول قدم کې باید د انګریزي ژبې باندې برلاسي وشي او پیاوړې انګریزي ژبه باندې پوهه پیاوړې کړي. دویمه خبره دا ده چې دغه شخصیت باید د ځان څخه یو څه رهبري په ټولنیزه کچه باندې وښایي، د یو رهبر په توګه باندې، یو د هغه چا په توګه باندې چې په ټولنه کې اغیزمن شخصیت ولري، په دغه څه خاوند وي. او په دریم قدم کې دا ده چې دغه څوک باید په ټولنیزو چارو کې، په علمي چارو کې، او حتی بعض اوقات په لوړه کچه باندې کله چې د پی ایچ ډی لپاره ځي او یا ماستري په داسې مضامینو کې غواړي چې وکړي چې هغه سیاسي دي، نو حتی سیاسي فعالیتونه مهم اهمیت لري. یو څوک باید فعال ژوند ولري. بیا راځو هغه رسمي اړتیا وته، یا کوم هغه اسناد او هغه ډاکومنټ چې پکار دي هغه اړتیا باندې غږیږو. په هغه کې په لومړي قدم ضروري خبره دا ده چې تاسو خپل دغه تعلیمي اسناد چې تر اوسه مو تکمیل کړی دي، د مثال په ډول کې یو چا لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي، خپل تعلیمي اسناد باید په لاس کې ولري، چې دا عبارت ډیپلوم نه دی او عبارت نه دی د دوی د نمرو څخه دی. او بیا که غواړي چې په نړیواله کچه باندې زده کړې وکړي، نو دغه اسناد باید په انګریزي ژبه باندې ولري. ولې چې موږ تر ډېره بریده پورې اسناد زموږ په هیواد کې یو شمېر پوهنتونونه په مورنۍ ژبه باندې، په دغه په پښتو باندې موږ تاسو سره کوي، نو بنا موږ اړین یو چې لومړی اسناد ولرو، بیا په انګریزي ژبه باندې ولرو، تیار باید را سره موجود وي. د دې نه هغه څه چې موږ دې ته اړ باید، هغه لرلید، هغه زموږ د ژوند موخې چې هغه تر سره کولو لپاره دغه سکالرشپ به موږ سره مرسته وکړي، هغه په اړه باندې یو سند لیکل کیږي، پرسنل سټیټمنټ بولي، یا د شخصي څرګندونو لیک دی چې دا لیک باید تاسو لاس کې ولري. او دا حالت کې خلي کولای شي چې کله تاسو د خپل ژوند د راتلونکي په اړه باندې فکر وکړي، په ټولنه کې د خپل رول په اړه باندې فکر وکړي، د خپل هیواد په پرمختګ او په پراختیا په اړه باندې خپل ځان په غلوي انځور کې وګوري چې تاسو به څه رول لري، نو دغه سند چمتو کول غواړي. د دې ترڅنګ یو څوک باید یو معتبره مرجع یا دوه یا درې نظر په ضرورت ستاسو له خوا ملاتړ او سپارښتنه وکړي په رسمي بڼه باندې، چې هو موږ د شخصیت نه پکو دا د دې ورته لري چې دی په نړیواله کچه زده کړې وکړي او ښه رهبر دی او ښه د بدلون د لپاره کار کوونکی دی. نو بنام زما هیله او غوښتنه د ملګرو نه دا ده چې په لومړي سر کې دغه اساسي بنسټیزې اړتیاوې یا هغه پرایمري ریکوایرمنټ چې دي په دې باندې ځان پوهېږي.
یعنی مخکې تر دې چې سکالرشپ ولټوي او د سکالرشپ دپاره خپل کاغذونه جمع کړي، په حساب کورنۍ کار به موږ ورته وایو چې هغه باید همدغه وکړي. غواړم دلته یو لږ وضاحت ورکړي چې د انګلیسي ژبې د وړتیا د ښودلو لپاره دوی کم کم اسناد خودلی شم، دغه د ټوفل اف د ایلټس امتحانونه دي کم بل شم دي.
او کور مو ده دغه یو نقطه لکه چې ما نه پات سره او تاسو نه ډیره مننه کوم چې مرسته وکړه. انګلیزي ژبه یا هر بل ژبه چې تاسو کله زده کوي، نو دا دوه رقم زده کړه، یو دا چې موږ د ځان لپاره زده کړه کړي او د ځان لپاره تین استفاده کوو، یو هغه د چې یو چاته په اثبات رسو چې زه په دغه ژبه باندې د علمي کچې پورې تسلط لرم،
او دغه تسلط د اثبات لپاره ځانګړي امتحان اخیستل کیږي چې د انګریزي د پښتو لپاره د آیلتس او د ټوفل امتحانونه دي چې دا معتبر مرجعي چې د یو چا څخه امتحان اخلي او دغه امتحان په نتیجه کې متاسیتا یو سند چې هغه د اثبات تر سری یو بریلیک تاسو درکې چې دغه بریلیک د دې ثبوت وی چې تاسو دغه شبه په علمی ډول باندې ذکر کړل نو بنا ان اړین ذکر تاسو په انګریزي پوهیږي نو عاجل کوشش چې اول خپل انګریزي پوها او په انګریزي باندې خپل تسلط هغه کچې ته ورسوي چې د امتحان په تاسو چمتو شي. دا یو ډیر جامع او هر اړخیز امتحان دی چې تاسو د خبرو کولو هغه وړتیا تاسو د دغه ژبې د اورېدو د پوهېدو وړتیا او تاسو د لیکنې وړتیا پکې امتحانېږي. نو بیا تاسو د امتحان ورکړو د امتحان پر نه تاسو سند درکول کیږي. په نړۍ کې اکثره پوهنتونونه کله چې هغه محصلین قبلی چې مورنۍ ژبه انګریزي نه وي نو د هغوی څخه هرو مرو دا سند غواړي. که چیرې تاسو دا سند لاندې نه کوي نو تاسو ته پوهنتون کې حتی که سکالرشپ نه چې په شخصي پیسو باندې لاړ شئ تاسو ته داخله نه درکوي، تاسو نه منل کیږي تر څو پورې چې دغه اړتیا تاسو نه وي پوره کړي. نو بنا ان دا ډېر یو اړین شی تاسو په لاس کې باید ولرئ.
صحیح ده. دغه نور څه دویمه پروسه درځي چې بیا سکالرشپ ولټي.
بله، اوس راځم دویمه برخه ته. دویمه برخه کې سکالرشپ نه په درې برخو باندې زه تاسو ته په لویه کې ویشلی شم، البته د افغانستان په کچه باندې. لومړی یو سمیر سکالرشپونه دي چې هغه آزاد رقابت له لارې نړیوال بیلابیل هیوادونه افغانانو لپاره ځانګړي کړي دي، چې په هغې کې یو سکالرشپ تاسو د پروګرام په پیل کې یاد کړ، د فول برایت په نوم، چې د امریکا هیواد د افغانانو لپاره دغه سکالرشپونه ځانګړي کړي دي او دا د امریکا د سفارت له لارې لري. همداراز د چیرلینګ سکالرشپ ته یا د کوریا سکالرشپ ته یا د فرانس سکالرشپ ته دغه سکالرشپونه دي چې د دوی دغه د بری د غوښتنلیکونو د قانون او واخله تر امتحانه پورې او تر د ټولې پروسې په مستقیم ډول باندې د سفارتونو لخوا نه مخته وړل کیږي.
د افغانستان حکومت او وزارتونه دا پکې هیڅ سرکار نه لري، یوازې مغه پروسې کولای شي دوی معلومات د سفارتونو د ویب سایټونو نه واخلي خپل کاغذونه ورته ورکړي.
بله، د دې کې زمونږ استاذ د هیواد ادارې هیڅ کار نه لري، هیڅ نه ورول نه لري، دا مستقیما دغه هیوادونو د تعلیمي اتشو لخوا نه دلته مخته وړل کیږي او دا بيخي ډیر انتهایی ډیر شفافه پروسه ده. په دې کې ډیر کم نه چې واقع کیږي، ډیر کم هم نه چې بلکې نشته برابر واقع کیږي چې تاسو کوم واسطه یا کوم څه په لاس کې ولري. یعنی دا کاملا رقابتي شفافه پروسه ده. دویم ډول سکالرشپونه هغه دي چې د افغانستان د هیوادونو لخوا نه ورکول کیږي او د هغې د پروسه او د کسانو د ټاکنې هغه بهیر چې هغه زمونږ استاذ د لوړو زده کړو د وزارت لخوا نه مخته وړل کیږي. هغه کوم هیوادونه دي؟ زه یو څو تاسو ته مثال په توګه ویلی شم. انډونیزیا هیواد د افغانستان لپاره سکالرشپونه لري، هغه د لوړو زده کړو وزارت له لارې راځي. همداسې د جاپان هیواد چې دی زمونږ استاذ وزارتونو ته ورکوي، بیلابیلو وزارتونو نه خلک قبلي یعنی دولتي مامورینو لپاره دا ځانګړی دی. د هندستان هیواد دی چې دوی هم دولتي مامورینو ته دا موقع ورکوي، هم آزادو یعنی آزاد رقابت لري، هم خلک نشي هم په پروسه کې دا د لوړو زده کړو وزارت لخوا نه مخته وړل کیږي. دا دویم ډول سکالرشپ دی. په دې کې زمونږ استاد چې د هیواد د لوړو زده کړو وزارت رهبری په غاړه لري، ټول بهیر او پروسه او د ګمارنې او د ټاکنې پروسه ټول د دوی په لاس کې ده. تر یو ځانګړي بریده پورې دغه هیوادونه څارنه کوي د پروسې نه، لیکن په پروسه کې عملا دخالت نه کوي. نو ملګری کولای شي چې دغه چانسونه مې استفاده وکړي. دا سکالرشپونه چې دي، همغه سکالرشپونه چې ما تاسو ته یاد کړل، هغه د دې سفارتونو د هر هیواد د سفارت په خپل پانه باندې لانیږي. دغه حکومت ته چې کوم سکالرشپونه ورکول کیږي، دا د لوړو زده کړو وزارت په ویب سایټ باندې لانیږي. دریم ډول سکالرشپونه چې هغه باندې زمونږ افغانان ډیر کم خبر دي او ډیر کم استفاده یې نه کوي، هغه آزاد رقابتي سکالرشپونه دي چې په هغه کې شپېته اویا اتیا هغه هیوادونه چې د افغانستان په څیر وروسته پاتې یا مخ په وده باندې دي او دوی د لوړو زده کړو هغه ډېر نړیوال معیار امکانات په خپل هیواد کې لري، دوی ته نړیوال پوهنتونونه په خپل پوهنتونونه د چانس ورکړي چې ورشي او هلته هغه ممتاز محصلین او زده کوونکي هلته لاړ شي زده کړې وکړي. د مثال په ډول زه تاسو ته مثال درکولی شم، د آکسفورډ پوهنتون هر پوهنځي لپاره بیلابیل دوه درې څلور سکالرشپونه لري. په دې کې په دې کې 50 یا 60 هیوادونو ته ویل کیږي چې تاسو حق لري چې رقابت وکړي.
دا سکالرشپ رحیم صاحب، دا سکالرشپ د کوم ځای پیدا کیږي؟ او هغه خو په دوه حکومت خو نه اعلان کیږي، دوی باید لاړ شي دغه د پنتونونو ویب سایټونه وګوري.
دې کې دې لپاره دوه لارې دي. یو لار دا ده چې تاسو د اړوند پونتونونو ویب سایټونو ته لاړ شئ او وخت نا وخت چکر ووهئ، هلته لګونو کې پکې وګورئ او مستقیما هلته معلومات ترلاسه کړئ. دویمه لار چې اوس د دې خواله رسنیو له لارې چې شوی دی، هغه ښه کار دا شوی چې بیلابیل ګروپونه په فیسبوک کې جوړ شوي دي چې هلته خلک دغه آزاد رقابت سکالرشپونه اعلانوي او البته تاسو کولای شئ د دې په اړه خبر ترلاسه کړئ او د ورته اپلای وکړئ. د دې نه علاوه بیلابیل ویب سایټونه دي چې هغه د ګوګل په شان سرچ انجن په توګه باندې کار کوي او تاسو سره مرسته کوي چې تاسو لټونو کې د سکالرشپونو، مثال په ډول زه تاسو ته یو ویب سایټ نوم اخیستی شم چې هغه د scholarshippositions.com په نوم باندې دی. دې کې د نړۍ د ټول ګډ سکالرشپونه دلته اعلانېږي، تاسو لټون کولای شئ، دلته تاسو سره خبرونه شریکول کیږي او تاسو کولای شئ دلته معلومات ترلاسه کړئ. نو دا درې نو سکالرشپونه دي تاسو ځینې استفاده کولای
شئ. یعنی ورسته تر دې چې سکالرشپ پیدا کوو، دوی هم مخکې دینه چې خبره منګو تاسو په باندې وکړه چې ځان ورته برابر کړو، سکالرشپ هم پیدا کړو، دغه نور خپل کاغذونه جمع کړي، بیا نو عادي پروسه ده چې د پنتون سره په تماس کې کیږي، هغه د پنتون کم شرایط چې دی هغه تنه غوړي او کپه شرایط برابر شول، دوی کولای شي چې دغه سکالرشپ ته ځانونه چمتو کړي او ورویلېږي. دلته په فیسبوک هم ځینې اوریدونکو البته همدغه اندېښنه ښودلې ده چې ګویا دا سکالرشپونه چې افغانستان ته راځي، خصوصا هغه سکالرشپونه چې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان د حکومتي ادارو لخوا کنټرولي ګیمتان هم دوی اخلي، دوی چې دغه اکثره شفاف نه وي، دغه پروسه تر حد شفاف نه وي او هغه چاته ورکیږي چې څوک زور یا زر ولري. پر صورت مننه رحیم صاحب، مخکې ما اوریدونکو سره ژمنه کړو چې کوشش کوم ډیر دوی ته وخت ورکړم. نو ځین اوریدونکو زنګ وهلی ده، غواړي چې دغه پوښتنې هم درته واخلو، ګوري چې چا د کوم ځای نه زنګ وهلی، څه پوښتنه لري؟ مهرباني وکړئ صاحب، ستاسو نوبته. غږاوري صاحب ارزانه دي زنګ وهلې، نوم دی وخلا پوښتنه دی وکړه.
سلام علیکم احترام عزیز صاحب، جو سو خیر.
علیکم سلام، څوک خبرې کې صاحب؟ کوم زینه
جعفری د افغانستان د جنوب غرب د زینه.
مهرباني وکړه جعفری صاحب، څه پوښتنه لري؟
پوښتنه کوم دا و عزیز صاحب، دا کوم مرسونه چې افغانستان ته راځي هر کال یا هر وخت راځي، دا بل وایستا یا د کوم زور واکو خلکو چې دلته کوم کریبال واغ کفالی هغه دي، هغه کوم غریب خلک چې دا کرتی و تدری یا دا سامونه د ولایتو په ساتن کل کیږي، د دو خلکو لاسرسی نه ورته کیږي. نو زما دا پوښتنه وه چې د میلمه چې دا
کور بدن. مننه. دلته رحیم صاحب یو اوریدونکي نور الوهاب په نامه اوریدونکي دلته هم عین پوښتنه کړې ده چې برسونه غریبانو ته راځي، خو مخکې دینه چې وایي دوی ته راورسیږي مشران یې خرڅوي او وایي خپل محصول ما تقریبا یو کال موشه چې په بورس پسې ګرځم، خو تر اوسه هم بورس په لاس رانه غي. یو بل بخت نور مندوخیل په نامه اوریدونکي به وایي چې برسونه کپولتونو کې د نوم لیکنې زمينه برابر شي، ځکه چې په لور پروتو سیمه کې لا هم ډیر خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. او یو بل اوریدونکي محبولا د غزنی ولایت نه وایي چې د مکتب نه فارغ شوم، غواړم چې خپل تحصیلات په خارج کې وکم، په خپل مالی لګښت آیا کومې اسانتیاوي په دې برخه کې شته دي او کنه؟ خو چې البته په شخصي لګښت شي زیات، خو امکانات بيخي ډیر به چارته کولی شي، مثلا هندو دغه نزي هوادونه تلل شولته په شخصي شکل درس وي. دغه د پروسی د شفافیت په برخه کې د خلکو اندښنې تر کومه حد پورې رحیم صاحب تاسو تاییدوي او څنګه مخه نیول کېدای شي چې بل اخر هغه حق اقدار ته خوص پرل شي؟
ګوري رحیم صاحب، یو خبره تاسو ته وکړم، ما دغه درې برخو باندې چې وویشل دغه بحث په تل کې، هغه دلیل هم دا و چې زه ملګرو ته یو قناعت ورکم چې ځان په دې باندې مه مایوسه کوئ چې دلته یوازې واسطه چلیږي. نړیوال بورسونه سلګونه او زرګونه دي او زمون حکومت ډیره وړه برخه رسیږي، یعنی افغانستان ته کوم بورسونه راځي په دریو کې دوا د شفافه پروسی نه تیریږي او یو برخه چې ده هغه د حکومت لاري تیریږي. کوم چې د حکومت لاري تیریږي خو او به منو کچره دا اومه نه شي چې فساد ته کشتنو خو د 50 سره له فسادي الګیا 50 سره تاسو چانس لري که اویا 50 سره د 100 سره چانس لري، دا یو مسله. اساسي مسله دا ده چې د بورسونو ته تاسو څومره چمتواله لري که چمتواله لري نو دغه کم چې آزاد شفاف د رقابت لري هغه کې تاسو چانس لري چې هغه استفاده کولای شي. بل خبره چې ډیره مهمه غواړم چې ملګرو سره شریک کړم او هغه اکثرا ځوانانو ته وایم هغه دا ده چې بوستا اسناد سکالرشپ اسناد وړاندې کا او دا کوم کول چې په لومړی وار به زه وګټم د امکان نه لري. زه تاسو مثال ویل شم د چیزنګ سکالرشپ افغانستان د لپاره 15 تر 18 پورې نفر مني 18 پورې کسان منل کیږي تر په نظر بدینې تاسو کوم ځای ته واسطه لري کنه لري صرف صرف تاسو لیاقت ته بریالي کی تر سکال 18 بورسونو یا 15 بورسونو د لپاره 15 18 پورې ځکه یادوم چې دا رقم ثابت نه وي چې بودیجې پورې تړاو لري چې هیواد بودیجې ته کم وي نو بیا بورسونه کمیږي. ونیم سو غوښتل لیکونه وړاندې شي دي نو د ونیم سو نه د 250 نه کچیر 15 ومنل شي نو باقي پاتې 215 نه بریالي نه دي. یوازې دا چې د 15 هغه بریالي او یو څه کچې ټیټه ده کله بیا کوشش وکړو. بل مثلا که انګلستان ته ونه شو فرانس ته اپلای وکړو فرانس ونه شو امریکا ته اپلای وکړو امریکا ونه شو کوریا ته اپلای وکړو یعنی تاسو به مسلسل هڅه کوئ. دا چې خلک زه پیژنم چې شپږ اته لس وارې هڅه کړې ده په یو لسم وار باندې کامیاب شوی دی نو دا لومړی شی زه غواړم چې ملګرو سره شریک کړم هغه دا دی چې دوستانو حوصله به کوئ او کوشش به کوئ په دې باندې ځان نه غولوو او ځان نه مایوسه کوو چې دلته واسطه نه یو نه کېږي. هغه ونیم سوه نه چې 150 ناکام شو دوی واسطه نه درلودله نه یوازې تفاوت یو یا زمینی نمبرې به وو چې هغه 15 دا 150 به سکال بیا په سپتمبر کې 2018 بیا اپلای کړي نو بنا دوستانو سره غواړم چې واسطه به وي د دې د مخې نیول لپاره به بعضې مدني حرکتونه کول غواړي موږ تاسو به مجبور یو چې غږ پورته کړو لیکن یوازې همدای لار نه ده چې په دې باندې ځان موږ غولوو چې نه کېږي یوازې واسطه چلیږي.
صحیح یعنی په یو وخت کې کولی شي چې دوی په څو هیوادونو ته یا څو پوهنتونونو ته هم خپل کاغذونه جمع کړي او که یو ونه شه بل خو به شوی او که بل ونه شه بل به شوی او پاین وخت کې مثلا که د واسطه خبر کیږي نو تاسو د خبرې په تایید باندې کسل سکالرشپ راغلی زاده د 50 هغه چا د تللی چې واسطه ولري 50 نور خو کولای شي چې لاړ شي لوړې زګړي وکي. مخکې تاسو دا ونه وکړل چې په ټولنیز رسنیو کې هم ځینې ګروپونه شته چې هغه دغه سکالرشپ نه اعلانوي او خلکو ته لارې چارې کوي. داسې عملا په کوم ځای هم شته چې مثلا کدی غوړي الته ځان ور سره بلد کی کوم ټولنه یا مدني ټولنه شته چې دوی ته لارښوونه وکي هغه په دې برخه کې دوی کوم معلومات ته ضرورت لري یا مثلا په دې خاطر چې هغه مخکې پرسنل سټیټمنټ تاسو یادونه وکړه هغه کاغذ هم سمبولي کې او دوی په لارو چارو خپ بلد شي داسې کوم اداره هم شته؟
بلې چې بیلابیلې مدني ټولنې او ادارې په دې اړه کار کوي. موږ خپله د یو ډله ملګري یو چې موږ د ایجوکیټډ افغان یوت موومنټ په نوم باندې یو پاڼه په فیسبوک کې لرو. به تکرارم ایجوکیټډ افغان یوت موومنټ دا موږ یو خیریه هڅه ده د خپلو ځوانانو لپاره. په هغه کې موږ څه کوو موږ وخت نا وخت په خپله پاڼه باندې بعضي اړین معلومات شریکو د دوستانو سره چې هغه دوی د ځان سره ولولي ترې زده کړو کې او خپل ځان به چمتو کول لپاره هغه استفاده وکړي. دویم کار موږ څه کوو چې بیلابیل سکالرشپونه چې چیرته هم موږ ته ګوتو ته راځي هغه موږ په دې پاڼه باندې اچو او دوستان پې خبرو. دریم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې موږ وخت نا وخت په کابل کې پروګرامونه دایره وړیا پروګرامونه دي چې په هغه کې دوستان ګډون کولای شي او الته موږ د دې سکالرشپ په اړه باندې ځانګړي معلومات دوستانه ته ورکو. د نوومبر په میاشت کې موږ د فرانس سکالرشپونو د چمتو شپیتون اویا پورې ځوانانو پکې ګډون درلود. موږ تقریبا 2 مخکې د فول برایت د چمتووالي لپاره پروګرام نیولی وو 500 ځوانانو پکې ګډون کړی وو نو دوستان کولای شي د دې استفاده وکړي. موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې ولایاتو ته هم خپل کار وغځو. په عین حال کې یوازې موږ نه یو چې دا کار کوو په کابل کې بیلابیل ادارې دي چې دوی دغه پروګرامونه دایروي. اړینه دا ده چې موږ تاسو د فیسبوک څخه مثبت استفاده وکړو. مثبت استفاده همدا ده چې تاسو دغه پاڼې ولټوئ پیدای کړي او هلته غړیتوب واخلئ ترڅو دغه پروګرامونو په اړه باندې معلومات ترلاسه کړئ.
ډېر زیاته مننه. بیا اوریدونکو ته وخت ورکوو چې زنګ وهلی د پوښتنه لري. د اوریدونکو نه مې هیله همدا ده چې د موضوع اړوند پوښتنې وکړي. مهرباني وکړئ صاحب ستاسو نوبت ارزانه ده چې زنګ وهلی نوم دې واخله پوښتنه دې وکړه یا نظر کلری. السلام علیکم.
السلام علیکم.
علیکم سلام. څوک خبرې کوي صاحب؟
سلامات تا ته دې سلامونه کوم. سلام علیکم.
غږ د سم نه اورېدل کېږي، کولی شئ ور بیا زنګ ووهئ؟ ستاسو غږ سم نه اورېدل کېږي. پروفیسر صاحب نه هیله
کوم. زه درخان خبرې کوم د پاکستان.
صحیح ده، غږ د سم نه راځي. یو ور بیا زنګ ووهئ، غږ د نه اورېدل کېږي. بل اورېدونکو ته وخت ورکوو. مهرباني وکړئ صاحب، ستاسو نوبت.
جی قدرمن وتا او ګران ملمتا او پروډوسر صاحب ته او آشنا ریډیو ټول انکاران ته
په وعلیکم السلام. مهرباني لنډل نه پښتنو کې وخت ډیر کم ده، نور اوردون کې بلان کې دي. څوک خبر کې؟
جی رپشن شهر څخه عزیز رحمان. عزیز يم قدرمن.
مهرباني وکړئ عزیز رحمان پښتنه وکړه.
جی قدرمن دا اوس کوم سکالرشپ دی دا ملمه څخه مطلب موږ دا خبره کوو چې دا سکالرشپ مطلب دا کومې پیسې شو د ګورنمنت ګورنمنت پاولا سرچ کوم پیسې راځي مطلب پدې کې خو سم نیمه مطلب سټوډنټ کې ورکي اغه دا یالیازه اغه چریکم سبق پر مخ مطلب دی وای اول واره قدرمن دا لینگویج خاص کر انګلیش ډیر ضروری دی چې مطلب دی انګلیش وو کی انګلیش وای مطلب وی لیکي وی وای مطلب دلته سکالرشپ د بار د پاره چې مطلب اوس ته پاکستان سه یا مطلب د افغانستان سه چې اوس بار ته زی وای سه امریکای لزی مطلب په نور ممالک کې کم سبق اصلې نو زکه چې دا مطلب دا سکالرشپ مطلب د دې لپاره هم یو پایده لري کنه.
صحیح ده، کور ودان مننه چې څنګه وهلې دوه نور اوردون کې مخصلې شو. مهرباني سب تاسو نه پته. مهرباني سب تاسو نه پته. د اوردون کې سر مخ کې وغه غدلو فکر کوم چې مشکل شته. بل اوردون کې وخت ورکو. مهرباني سب تاسو نه پته. ارزنه د ځنګ وهلې نیم دی وخت لا پښتنه دی وکړه. غاګاوري سب دلته په فیسبوک کې ملبغه دا وردونکو وای چې همدغه د واسطې خبره کړې ده، ویلې چې دغه عمومي سکالرشپونه دي هم باید د فل برایت په شکل شي ځکه دا نور سکالرشپونه وای د واسطې یا نورو لارو په واسطه ترلاسه کوي، بیا هلته وای ناکامیږي او د افغانانو نوم هم ورسره بدیږي. دا حشمت مومند په فیسبوک کې خپل پښتنه پرخې وه. ابراهیم دلسوز وردونکو دلته پیغام پرخې ده، وای چې د خوست ولایت څخه زه تر تیر کال وای نو 1390 کې له پنتون څخه فارغ شوی یم. اوس غواړم چې ماستری وکم په دې لار کې کومه سره مرسته وکړي. البته وای ما تاریخ لوسی ده. نو دا اوریدونکو ک چا خبرونه البته نه اوریدلی کولی شي، بیا لګروسه د خبرونه په فیسبوک هم شریکوم په همدې ځای کې. موږ دغه پښتنې پرخې دي تاسو دلته در سره شریکوم او تاسو کولی شي چې هغه معلومات ترلاسه کړئ. رحیم صاحب وخت لشته دی او 15 دقیقې وخت لرو، کومه پښتنه تاسو سره پاتې او کوم معلومات غوښتل د اوریدونکو سره شریکې؟
بلې صاحب، زه غواړم چې خپل ملګرو ته بیا هم دا یو خبره په تکراری بڼه باندې وایم چې په نړۍ کې د زده کړو سلګونه او زرګونه موقع او چانسونه شته. تاسو کولای شئ چې دغه چانسونو څخه استفاده وکړئ. دغه چانسونو څخه د استفادې لپاره هغه لومړی هغه اړینې اړتیاوې چې دي د دې په پوره کولو باندې کار وکړئ. زمونږ ډېر ملګري ډېر عجله لري. دا چې دوستان زه پیژنم چې همدا سخت کال د پونتون څخه فارغیږي او همدا سخت کال غواړي چې ماسترۍ ته لاړ شي، یو آیډیال نړۍ کې خود ښه خبره ده. لیکن دې لپاره چې تاسو د سکالرشپونو څخه استفاده وکړي نو کوشش وکړئ چې لومړی ځانونه ورته پوره چمتو کړئ، د ژبې له خوانه، د عملی کار له خوانه، د ټولنیزو فعالیتونو له خوانه، او بنا هغه لپاره ځانونه چمتو کړئ. دویمه خبره دا ده چې کوشش وکړئ چې حوصله ډېره ولري. دا تمه م کوي چې تاسو په لومړی وار باندې بریالي شئ، وار وار کوشش وکړئ. او خو خبره دا ده په نړیوالو بورسونو کې چې کته دې یو وار خپل اسناد چمتو کړ، هماغه اسناد هغه پسنه سټېټمنټ یې هغه نور شاندې د دلک دی کم توپیر سره وار وار دغه استفاده کولای شي. نو زما غوښتنه هیله ده چې دې استفاده وکړي. درېمه خبره دا ده چې تاسو کوشش وکړئ چې هغه علمي شخصیتونو سره په ځانګړي ډول هغه شخصیتونه چې لوړې زده کړې لري یا په کور کې یا بهر څخه هغه سره تاسو دوستی او اړیکه جوړ کړئ او د هغه څخه وخت نا وخت مشورې واخلئ. دا غو تر څوري او تر چتر لاندې ځان راولئ چې دا به دغه ملګرتیا به تاسو ته ډیره ګټه دا چې ورسي چې تاسو سره به مرسته وکړي چې خپل وړتیا په ښه ډول سره وارزوي او خپل هغه د تشي چې دي هغه معلومه کې راغلي دا کول به سره د دې په مرسته باندې حل ځلې وکړي. نو دغه څو وروستي خبرې دي چې دوستانه سره شریکې
ډیره زیاته مننه مشتاق رحیم صاحب چې راغلي په خبرونه کې زموږ سره برخه واخسته.
کور مودان سے ہر کلمہ خدمت کی
مننه دا وردون کنه هم مننه کوم چې په خبرونه کې برخه واخسه وردون کو کول شي د خبرونه لګورسته په فیسبوک هم تعقیب کیه د خپل رادوګان ترڅنګ وسی یو څو شبو کې د خبرونه شروع کیږي
یو چمې پړې رزولي حیا دې راشي پیار دې سترګي اول پټي کې پیار دې راشي پیار دې سترګي اول پټي کې نو پیار دې راشي یو چمې پړې رزولي حیا دې راشي اول پٹی کی راشی بار دستر گی اول پٹی کی راشی خفا لدي خفا يمان جرگے دن را لی گی مڑا بس ہمدا دے راشی پیار دستر دے اول پٹی کی نو بیا دے راشی پیار دستر دے اول پٹی کی نو بیا دے راشی یو چام پانے رجولی بھایا دے راشی پیار دستر دے اول پٹی کی نو بیا دے راشی یار دستر گے اول پٹے کی نو بیا دے راشی